دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین 3 بجې سوی ز بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې بل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه افغانستان ته د کډسو کورنیو بیا سندو لړۍ لپاره پیل شوې ده. د پاکستان او امینشنل ګوند وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالی پانګه کې د فاټات 6% برخه ورکړل شي. او ترک چارواکي وایي هغه کس نیولې چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه په برید کې 9 کسان وژلي وو. اوس بشپړ خبرونه. پښمالی وزیرستان کې د پوځي عملیات لوجه افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ لپاره نه پیل شوې ده. پولیټیکل انتظامی او د قدرتي آفتونو د انتظامی ادارې چارواکو پرون مشال لړۍ ته ویل ټاکل شوی و چې د کډوالو ستنېدو په لومړي پړاو کې به پرون شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنېدلې، خو د خراب موسم او لار بندېدو له وجې یوازې 50 کورنۍ د غلام خان له لارې د بنو بکخیل کیمپ ته ورسېدې. چارواکو زیاته کړه چې پاتې کورنۍ به نن بکخیل کیمپ ته ورسېږي. چارواکي وایي د کډوالو د بیا ستنېدو په لومړي لسورځني پړاو کې به شاوخوا 2000 کورنۍ له افغانستانه د خیبر پښتونخوا بنو ته ستنول کیږي. بلخوا بنو ته ستنېدونکو ځینو کډوالو ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانولو لپاره خنډونه لرې کړي. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان کیمپ څخه بنو ته ستنېدونکي یو کډوال فرید داوړ پر مشال اړې ته وویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال په افغانستان کې له نورو عامو خلکو سره هم اړیکې جوړې شوې دي، نو باید چې حکومتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسان کړي.
یو وطن نو دا میژنی کنه اوردلی دی چې افغانستان دی میژ وطن دا باید میش خو زدا سنې نشدل یار دغه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشیر دم.
په داورسې کې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د سفری اسناد لرلو شرط لګولې دی. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالی پانګه کې د فاټات 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تینک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان سینیټر زاهد خان نن مشال لړۍ ته وویل چې له فاټا سره په مالی مرسته کولو باندې دا سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې غونډې پرمختګ کولای شي.
اغه د دې دومره دغه ورکړی شي چې اغه زمونږ د سوبې سره د اغه دغه برابرۍ ډیولپمنت او کم ترقی چې زمونږ د سوبې کې څومره شوې ده په کار دي چې څنګه د ایسټ جرمني د جرمني ادغام وشو راي کې دا شي دغه شی.
نو مرزا تکړه په غونډه کې دا غوښتنه هم وسوه چې په راتلونکي سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمیر په صحیح توګه وکړل شي، ځکه اوس مهال د دوی آبادی ډیره کمه شول سوې ده. په کوټه کې د نامعلوم سوالو په ډزو دوه پولیس وژل شوي دي. ځای پولیس چارواکو مشال لړۍ ته وویل دواړه پیښې تېر ورځ ناوخته وسوې چې لومړی د ښار پر جوان سړک او دویمه پر سپینې سړک وسوه. د بلوچستان وزیر اعلی دا پیښې هدفي وژنې یادې کړې دي. د دواړو پیښو ذمہواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن ده. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي نوموړي پرون په اسلام آباد کې په افغان سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل چې ترهګري به د دواړو هیوادونو د شریکو هڅو په نتیجه کې له منځه وړل کیږي. هغه د روان میاشت پر 10 نیټه په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریدونو په اړه د افغان څرګندونه وکړه. تر دې بریدونو وروسته افغان چارواکو تور پورې کړی چې په پاکستان کې د پټ ځای لرلو له وجې ترهګر په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دا تور نه رد کړی و. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عربي اماراتو او نړیوال ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښیي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوې وه. د دې ځانګړي تور په اړه پاکستان لا څه نه دی ویلي. په کندهار کې د جنوري 14 کې د 15 اماراتي سفارتکارانو او د کندهار د مرستیال والي په ګډون 12 تنه وژل شوي ول او د اماراتو د سفیر او د کندهار والي په ګډون 11 تنه ټپیان شوي ول. خبرونه لمشال اډیس خاوري. ترک چارواکي وایي هغه کس نیولې چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي وو. د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم نن په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې نیول شوي کس څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کړي او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي. ډیر زیات تفصيلات په څرګند سي خو تحقیقات روان دي او زموږ چارواکي به له ول سره پر خپل وخت شریک تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې بدمرغه برید تر سره کوونکی نیول شوی دی په ان حال کې د استنبول گورنر واصف شاهین مشکوک کس د عبدالقادر مشارفو په نامه یاد کړی چې د ازبکستان دی او په افغانستان کې روزل شوی و د نوموړي په وینا مشکوک کس اعتراف کړی چې برید د ترسره کړی وو او د هغه د ګوتو نښې هم د بریدګر هغې ته ورته دي د ترکیې سرکاري خبري اژانس انادولو مخکې راپور کړی و چې تورن بریدګر تېر ورځ د استنبول په اسنیورد ولسوالۍ کې نیول شوی و د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې وه او ویلې وه چې دا برید یې په شام کې د ترک پوځ شاملېدو د بدل اخیستو لپاره کړی دی ملګری ملتونه وایي په یمن کې د شیا حوثي یاغیانو او د سعودي په مشرۍ ائتلاف ترمنځ د جګړې له وجې د وژل شو عام وګړو شمیر لسو زرو ته رسېدلی دی د بشري حقونو د چارو دفتر یو مشر جیمی میک ګولډریک پرون ویلي کې داسې چې حقیقي شمیرې تر دې هم زیاتې وي نوموړي زیاته کړې چې د تیرو دوه کلونو په جګړه کې شاوخوا 40,000 کسان ټپیان شوي هم دي دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد د سولې د خبرو جاج اخیستو لپاره د هڅو په ترڅ کې ساحلي ښار عدن ته له هغې وروسته رسېدلی چې ولسمشر ابو ربو منصور هادي د نوي اتحادي حکومت لپاره ورستۍ وړاندیز رد کړ او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په صحرا جام کې متحده عرب اماراتو ته په ماتې ورکولو سره د دې لوبو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه د دویمې شل اوریزې لوبې په سر کې اماراتي لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډو هدف وټاکه افغان لوبغاړو ورکړل شوی هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اوور کې پوره کړ افغان کرکټ لوبډله د یادو سیالیو په الف ګروپ کې خپل درېم لوبه د روانې جنوري میاشتې په 19 نیټه له نیمیبیا سره کوي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ یو پاوند 1.30 روپۍ او 1.30 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.60 روپۍ یو سعودي ریال 23.85 روپۍ او 23.90 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ او 306 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 304 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټه په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14 په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 15 ډیګري سنتي گریډ وي
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول د افغانستان له خوسته د وزیرستان د کډوالو ستنیدل پیل سوی دی دوی هلته د تیر کړي وخت پاړوای
دار خوشالا وقت تیر کړم میز په افغانستان کې چې میشته چاته بادا تر وا تر خاکستان نه دوکړي د میز ډیر عزت کړه د دې خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک
د کبالی سیمو د بیا ودانی اداره وای د خیبر د یو شمیر زیان منسو کورنو مالکانو ته تاوان ورکړی دی خو ځین خلک بیا وای
دا کلی ویرون شوی واپسیم دوا کولا او شو چې واپسیم شو یې رو کلی ما سی ویرون دی وسم په پرادو کلی یو کې وسیګو
د افغانستان امنیتي چارواکي وای د کندهار د پیښو لمړنۍ چیړنې اشی چې دغه پیښه په کوټه کې پلان شوی و د چارسدی پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید یو کال پوره کیدونکو د پوهنتون مشر وای دوی به د وجلسو په یاد کې غونډه وکړي
منګه خپل طرف نه کو د پاکستان وزیر اعظم زمنګا صوبې گورنر مشتاغانی صاحب شو چیف اف آرمی سٹاف شو کور کمانډر شو د پیښور شهدا ول والدین دغه راغوښتي شوی دي
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه او شننی او اونیز پروګرام رادیو مجله هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ له خوسته د وزیرستان کډوالو بیرته وزیرستان ته د تلو چاري پرون د دوشنبه پورز پیل شوی دی چې ویل کیږي په لومړی قافله کې د ستنوسوی کورنوي شمیر 200 تر رسیدل د دې کورنوي د واپسی لپاره له 2.5 کلونو وروسته خوسته د غلام خان لنډه لاره خلاصه شوی ده له کډوالو سره د مخرشي لپاره د خوست یو شمیر ملکی او پوځي مسولین د ګلان کیمپ ته ورغلی وو د وزیرستان د کډوالو کډوالو وویل چې په خوست کې د دوی ډیر عزت سوی او دوی ډیر په خوشحالۍ روان دي. نجیب الله خیل پر رپورټ لري.
ستنیدونکو کډوالو مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې تر دې وروسته د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او خلکو په مخ کې په تګ او راتګ کې خنډونه له مخې لرې کړي. یو تن وزیرستانی کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبره کوي.
نورمماد پیخیل دوار او وخت درک شلا وخت تر کوم نیجه په افغانستان کې نن طریقه پر دوانیم کوله پیره کیږي چې میشتا چاته بادا تر واتر خا کیسان نه دو کړی شپ خوشحالی سره راونی دی میږي ډیر عزت کړه دا دی د خدای عزت وکړه د افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي گاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
مې زله جان منم دا دور پیخیل سره تعلق لرم. میش په افغانستان کې کام زیو تر دوانیم کوله تیر کړل او ډیر په خوشحالی سره کامنیتی زو کینه وی کا پولیس ولا وی کا مثال کا عوام می دای ته می ډیره د وګونا کی ډیر ونه خوشی ای ډیره قربانه وکړه خاص کر د عوام ډیره قربانه سره وکړه.
یو بل تن وزیرستانه ځوان سره د چ خپل سیمه واپس ته خوشاله دی خو بیا بل لري ته په دې خوشی نه دی چې هغه ول سره چې د دوی خه تعلقات جوړ شوی د تاګ او راتک په مخ کې حکومتونو خندونه جوړ کړی دی.
ز فرید د وړ خبره ته هړکمر سره تعلق لارو یو وسانو د می جنې کنا ور دلیدی فلارین اوال ودلیدی چې افغانستان د میش وطن ده باید میش خو داس نه نژدل یار د زغ خپل خبره مې دغه دل یار کول افسر د مشره
په ګلان کیم کې د وزیرستانوی کډوالو په خارګوټی کې دا ځل د خرسانه لپاره د کورونو زینې سامانونه او توکي لیلام ته خودل شوی. لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پښتنه وکړه.
د وړي کرا د کډ نن پر پرسن تاریخ حرکت وکړو او مقصد هغه ول وړاین شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کنه مقصد چې دلته مې کریم لري چې خرڅه مرته په پایدو کې.
بل لوري ته د خوست دیوالي وایان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانوی کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوخه بیرته ستنیدو ته تیاری شوی چې په لاس ورځو کې به واپس وي.
هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بریږي چې جمله به 2000 کورنۍ شي. موږ د دوی د دولت تک په ارتباط باندې هر کلی کوو او ژمنه کوو چې د دغه تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې به د دولت ډول ووسیږي موږ ژمنو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هر برخه کې کومک کوو.
دی یادونه ورده د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر د پیلېدو په اول ورځ د ګلان کې په ګډون د یاد ولایت مختلف سیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړ قوم په پایخیل او محمد خیل کلو پورې اړوند ول روان شول. ټاکل شوی تر دې وروسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان لمخې وزیرستان ته واپسی کوي.
نجیب لالو خیلو د کبالی سیمو د بیا بحالی څنګه اداري چارواکي وای د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړي 1500 اغیزمن سو کورنوي ته پیسې ورکړي دي چې هغه وکولای شي خپل ویجاړ سوی کورن بیا پرې جوړ کړي. خو یو شمیر خلک بیا وای چې نه د دوی معلومات ورن کړل سوی دي او نه هم پیسې ورکړل سوی دي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار نور حال راکړي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه چارواکي وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو په مرسته په دې تیر یو میاشت کې د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړی خوښه شپږ سوه متاثرینو ته د خپلو ویجاړ شوو کورونو د بیا رغولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي. خو د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړی ځینې خلک وایي چې هلته د نامنۍ پوځي عملیاتو په وخت په سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او زیاتره تروسه د دغه مرستې نه محروم دي. د تیرا میدان یو متاثر شوی تن ګلولی پر د مشال ریډیو ته وای چې په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالې څنګه دفتر ته زیرا زی خو په فیرست کې نوم نشتا او نه تروسه چا د مالی مرستې چک ورکړای.
کورونا سویری سویرون شویری او بس دا سیری چې روپوی چپتا نه لګي اله ته وسه یارا خرچیم ډیری کیږي او تکلیف ډیر زیات را یارتا او کورم نه کیږي نو دلته کې وای شي لک صبر کو لک صبر او واخ ډیر ولاګيږي خو هیڅ پاتا نه لاګي.
او د باړي اسلم خان فريده وای
روشو نو مې نه وي پکې واستړي شو ټیکټونه ډیر لاګي تکلیف مې ډېپټې مې تا پرېګدو نو باز غړو دا چې مونږه کلی ویرون شوی واپسیم دوا کولا او شو چې واپسیم شو یې رو کلی ما سی ویرون دي وسم په پرادو کلیو کې وسیګو کری یې پیر کاو کوو نو په کور چې راکلی اول جوړ کړی اول خدای په کور چې طریقہ اول یې راکلی روپې ورکړی اکلی یخ کړی وای تیار کړی وای نه پاسې واپس کړی وای
د فاټا د بیا بهالې څنګه چارواکي وای چې په تیرا میدان او باډه کې و ډیر سوا او دوه تیا کورونو سروې مکمل شوی دا او چې کونه تیار دی او مرحله وار به ورکول شي او چې د کوم متاثر شوی تن په نوم چک راشي نو هغوی ته به د مخکې نه اطلاع ورکوي او د تیرا میدان خلک دی اول خپل نمونه په تیرا تحصیل دفتر کې ګوري او د هغې نه پس دی بیا پېښور خیبر هاوس ته راځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ایل ووټل پرون د ګل په ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د هغه هیواد پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره لیده کاته کړې. دواړو مشرانو د پاکستان او سیمې پر امنیت په تیره په افغانستان کې پر روانه جګړه خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ مشر امریکایي جنرال ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د روغ جوړې د پروسې ملاتړ به کوي. رابع اکرم خان نور حاله کوي.
د پاکستان پوز د امریکو د سنگي اي اس پي ار په وینا د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ماخام پر راولپنډۍ کې د پاکستان پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره ملاقات کړی دی او د سیمې په حالاتو د افغانستان په معاملې ترهګرۍ او په خپل منځي مسلکي چارو خبرې اترې کړې دي. اي اس پي ار د خبر پاڼې تر مخه د ملاقات په وخت د پاکستان پوز مشر وینا وه چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او پاکستان د افغانستان پر ضد استعمالیدونکي پټنځایونه نه لري. په دې موقع د امریکې د مرکزی کمانډ مشر وویل چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د ټولو قواوو د کوششونو ضرورت دی. له دې وړاندې د پاکستان پوز مشر سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي وو هغه وسلوال چې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښې کوي هغوی نه صرف پاکستان کې میشت دي بلکې آزاد فعالیت لري او پر ضد یې ګامونه نه اخیستل کیږي. د لړ کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
په افغانستان کې د امریکې ډېر رول دی، فعال رول دی او داغوی فوجونه ملته موجود دي. نو داغوی مشرانو سره لیدل همدغه لړکې مخ په وړاندې تک دی او بل طرف ته امریکا کې نوی صدارت او کاغذ ډیفنس سیکرټری دی او فارن سیکرټری دی او سټیټ سیکرټری دی دا ټول بدلیږي نو نوی انتظامیه راځي. نو په دغه کې هم د پاکستان بریفینګ د فوج د طرفه سیکورټی ادارو د طرفه یو ضروری خبره ګڼل کېږي.
د سیمه ایز چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیوای چې پاکستان او امریکایي پوځي مشرانو په ملاقاتونو کې زیاتې خبرې د افغانستان په حق لکېږي. د زیاتوي د پوځي مشرانو مشورې هم کوي خو په ځینو معاملو د اختلافات هم لري.
دې باندې تسلی نه کېږي د افغانستان یا د امریکې او هغه داسې فکر کوي چې پاکستان چې دی هغه مکمل تعاون نه کوي او هغه ځکه دا خبره بیا تکرار سره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې هغه نور زیات په دې اړه کې ګامونه پورته کړي. نو دې کې اختلاف شته چې افغانستان کې امن راشي دا به د ټولو ګاونډي هېوادونو ټولو نړیو بیا خاص توګه باندې پاکستان او افغانستان په ګټه باندې وي. نو دوی لپاره که دوی داسې ګډې هلې ځلې وکړي او مؤثره ګامونه پورته کړي نو بیا امکانات د امن زیاتېږي.
د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ایل ووټل، د پاکستان پوز د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې چیرمین جنرال زبیر حیات، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانې وزیر اسحاق ډار سره هم ملاقات کړی دی.
رابع اکرم خان د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار کې سوې پېښه په کوټه کې پلان سوې خو د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په دې پېښه کې یو شمېر ډیپلوماټان هم وژل شوي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
افغان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کندهار حمله له افغانستانه د باندې پلان شوې وه. د تیرې سه شنبې په ورځ د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د دغه ولایت د مرستیال والی او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ تحقیقاتي پلاوی د متحده عربي اماراتو او د څیړنې لپاره د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ګمارل شویو تحقیقاتي ټیمونو په همکارۍ په کندهار کې هر اړخیزو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې درې پلاوی تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
د امنیتي او همدارنګه د هغه مسؤولو ټیمونو لخوا څخه بررسي سوې ده. د مرکز کابل څخه هم بررسي ټیم راغلی دي یا د عربی متحده اماراتو څخه هم د بررسی ټیم راغلی دی. همدارنګه د جنرال اسمار رئیس جمهور د هغه د حکم پر اساس باندې د هغه د مشاور وزیر داود کلثار په مشرۍ باندې یو پلاوی راغلی دی چې په هغه کې د ملي امنیت لوی ریاست، وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی سرمالی
خپلواک په عین حال کې د پلاوو د تحقیقاتو د نتیجې په اړه بې خبري څرګنده کړه. بې ویل چې لا تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د کندهار د والی ویاند ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ کندهار ته د تللي پلاوي د هدف په اړه وویل
دوی درې موضوعات لري چې لومړنۍ موضوع د دغې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. دغه ترڅنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنیو سره نغدي مرسته او دغه ترڅنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا ته وویل چې د کندهار د حملې په شمول وروستۍ حملې هغو وسلوالو سخت دریځو کړي چې په پاکستان کې مرکزونه لري او پاکستان یې په وړاندې اقدام نه کوي. د پاکستان لوی درستیز دا بریدونه وغندل او له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. باجوا ویلي چې دغه هیواد پوځ بې توپیره د ټولو تیرورستانو پر ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقی په یو خبر پانه کې ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا بریدونه له افغانستانه د باندې د کوټې ښار ته په غځېدلې لاره کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوي وو. حسیب ادعا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو د صحرا جام تر سیالۍ وړاندې د کندهار کابل او لشکرګاه د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه.
د خیبر پښتونخوا د چارسدی د بچا خان پهنتون چارواکي وایي چې پر دې پهنتون د برید یو کال پوراسو یاد پهنتون پریکړه کړې ده چې د وجلسو په یاد کې به غونډه کوي. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د یاد پهنتون له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره غږیدلې ده.
منګه خپل طرف نه خو د پاکستان وزیر اعظم زمنګا صوبې گورنر مشتاغنی صاحب شو، چیف اف آرمی سٹاف شو، کور کمانډر شو، د پیښور او د هایر ایجوکیشن کمیشن مشره د شهدا ول والدین دغه راغوښتي شوی دي. پر خپل یو کمیټه جوړ شوی ده. دا پروګرام به ساده پروګرام وي ځکه تاسو ته پته دی نور لکه خطرات هم دي. کنه
ډاکټر صاحب دغه میلمانه مو چې کوم راغوښتي دي کې چا چا ژمنه کړې ده راتلو څوک پر راځي؟
لا نه دي، دغه موږ ته چیرته به سبا لا بل سبا به موږ ته پته لګي. موږ سره کمیټمنټ لا چا نه کړی.
نو دا خو ډیری کمیر وزیري سبانه بل سبا چې پته لګي بیا خو به تاسو سره صرف یو وزیر نه دغه بیا
ورځي کمی دي خو لکه دی ورته خپل تیاری په هغه شانته به بهتر دي بیا هغه شانته سره دغه کوي. کنه
ډاکټر صاحب د برید کال پوره کیږي نو په پوهنتون کې چې کوم زده کوونکي دي داغي حال سره هغه
کال خو پوره کیږي خو ډیر کال مونږ چې کوم تا کنا یو عجیب هم دی واقعي او شو ما خپل دا خیالو چې د دې سل به خلک کم راځي کنه سټوډنټان کم وي او عجیب کار دا وشو چې دې کال داخلي د تیر کالو په نسبت باندې له ټولو نه زیات دی وشوي.
او ډاکټر صاحب اسې سیم کاندې دا مشران چې تاسو کوم یادوي دي کې و سوک سوک راشي تاسو په خیال
ما ته خدا چې کاری سر پسترګه په وزیر اعظم سیف شاهد بهر روان دي. دلته که زمونږ د لوکل کسان کې که سوک راشي کنه خو موږ سیاسي لیدران موږ نور نه دي دا وخت چې خبره ده موږ له سیاسي کم چا څه دي لیدران دي لا سوک دي لا خو دې په دغه موږ نه دي دا وخت دغه موږ ویل به لګ دغه کې
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د بلوچستان په اسمبلی کې د اسمبلی غړو، حکومتي غړو او اپوزیشن ګوندونو پر حکومتي ادارو لدی کبل نیوکه کړي د جدي په وینا د باران او واور له کبل چې کل ګټ کم زیان جوړ شوی دی د هغه لوی لامل دا دی چې حکومتي ادارو کار نه دی کړی. دغه څرګندونه اتیر مشام د اسمبلی په غونډه کې شوی دی. ایوب ترین پر رپورت لري.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان څکزي وویل چې د تیرو درو ورځو راهیسې د کوټ کراچي لوی سړک په لکپاس کې بند دی. د غډول د کوټ ژوب سړک په کان مترزي کې د موټرانو په مخ لا تر اوسه نه دی خلاصوي چې لامل یې په زرګونو کسان اوس هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د بده مرغه د پاکستان د سړکانو کامی اداره نېشنل هایوي اتارټي او د پاکستان ډیزاستر مینجمنټ لخوا تر اوسه د مرستو لپاره لپاره یو ګام هم نه دی پورته شوی.
تحصیل دوبندی 3 فوٹ برفاری اور ہوئی ہے.
دوبندی تحصیل د سمندر څخه 2200 فوٹ لوړ دی. هلته د 3 فوټ څخه زیاته واوره سوې ده چې لامل یې په زرګونو کسان بند پاتې شوی دی. اغه ته د هلیکاپټر د لارې د خوراک او دوایانو د رسولو تنظیم وسی. د شاغلې چکزی په وینا چې نېشنل های وی اتارټي یو ګلیډر هم پر سړکانو نه دی لیدل شوی، ځکه چې افسران یې اکثره پر چټي یا چکرو تللی دی. پر دې مهال د نېشنل ګوند میرمنی غړي یاسمین لیډی وویل چې په صوبه کې یوازې 2 ورځې واوره سوې ده او حکومتي ادارې یو سړک هم نشي خلاصولی او نه هم خلکو ته بجلی یا ګیس ورکولی سي. او الت خدا دی چې د خلکو سره اوس د موبایل د چارج لپاره هم برېښنا نشته. د محکمه موسمیات لخوا یوه اونۍ لمخه خبرداری ورکول شوی و چې د جنوري په 14 او 15 نیټه به په کوټه او د صوبې په نورو برخو په لویه کچه باران او واوره کیږي. په کار خدا و چې دا ادارو لالمخه ځانګړي ګامونه پورته کړي وای. و اسمبلی ته په خپلې وینا کې د ازبې اختلاف سره اړه لرونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک څکزي وویل چې د اوږدې وچکالۍ وروسته د الله تعالی لخوا د باران او واورو په صورت کې رحمت ورېدلې دي، خو د حکومتي ادارو لخوا دا رحمت په زحمت کې بدل شوی دی. د کان مې طرزی لاره اوس هم بند ده. هلته خلک نه یوازې د خوراکي شیانو د کمښت سره مخ شوي دي، بلکې ناروغان تر روغتونونو پورې د راوستلو لارې هم بندې دي. دغه ډول د برېښنا کمبی یا ستنې نړېدلې دي او د جوړولو والا څوک نشته. زمرک چکزی غوښتنه وکړه چې وابډا د سم د لاسه د برېښنا تمبې جوړ کړي. دغه ډول به و خلکو ته د چرنګ د اوبو انتظام یقیني سي. وروسته د کورم د ماتېدو له امله د اسمبلۍ غونډه د جنوري تر 19 مینیټ پورې ځنډول شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ او زره او داراس په گلګت بلتستان او د بلوچستان په روب او کلات سیمو کې د نورو بارانونو او واوري ورېدو امکان څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یادو دواړو صوبو کې هوا سخته زیاته یخه شوې ده. رفت انجم پرې رپورټ لري.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکو دوه نه درې ورځو پورې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې د باران او واورې ورېدو امکان دی. نو په کار ده چې ځایي خلک له وړاندې احتیاطي لارې خپلې کړي.
یو څو ورځې پس دوباره هم یو سیستم چې دی هغه شمالي علاقو کې د باران او د واورې ورېدو باعث کېږي، هغه جوړېدای شي. او خاصکر د مغربي حصې چې د بلوچستان او د چیتي او د ګلګت بلتستان.
د محمد ریاض په وینا د ټول نه زیات باران د پنجاب صوبې په لیا کې 40 ملی میټر او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 10 ملی میټر ریکارډ شوه. د بلوچستان په خوزدار او ژوب کې 40 میټر باران ریکارډ شوه. د یاد محکمې تر مخه د ټول نقم د جهارت په کلام کې منفی 9، کلات استور معلم جبا او پاره چنار کې منفی 6، او په کوئټه اسکردو او ژوب کې منفی 15 سانتی ګریډا ریکارډ کړی شوه. د خیبر پختونخوا د آفتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم تر مخه په بره دیر او لواري سرنګ سره د زیاتې واورې له وجې ګاډین ختی وو چې پکې د یخ نه یو ماشوم مړ شوه. د ادارې د کنټرول روم مشر ندیم ویل چې په شمالي علاقو کې وخت پر وخت پی ڈی ایم کاروایانې جاری دي او سړکونه د گاډو تک راتګ لپاره صفا کوي او د نور زیان جاج اخیستو لپاره متعلقه ضلع انتظامیه سره په تماس کې دي.
لواری ټنل کې یو ماشوم چې کم دی نو د یخنۍ د وجې نه هغه ډیت اکر شوی دی.
خوبل پلو د بلوچستان د آفتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم پلاننګ ډایریکټر عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې واورې نه پس د کلات او مستونګ ترمنځ ځمکنۍ رابطه ختمه شوې چې له وجې په امدادي کاروایانو کې د ستونزو سره مخ دي. د ده په وینا بلوچستان کې درې لوی سړکونه صفا کولو نه پس د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شوي دي او متاثره شوو سیمو کې خلکو لپاره خوراکي مواد هم استول شوي.
په ژوب کې به 3000 متاثره کورنو ته مان واستول شي. خاران سیمه کې د باران نه چې کمی کورنۍ متاثر شوي هغوی ته هم امدادي سامان ورکړی شوی دی او هم دغه شان هرنایی کې هم. نو زمنګ په مختلفو ځایونو کې امدادي کاروایان روان دي. خود قلات او مستونګ چې کم رابطه سړکونه دي په هغه تر 3 فوټه پورې واوره پرته ده، نو لا هغل ته سرابطه نه ده شوی.
د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د خیبر پختونخوا ملکن هزاره ډیویژن گلگت بلتستان او د بلوچستان ژوب او کلات سیمه کې د باران سره د نورې واورې ورېدو امکان دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم لمون سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ چې پته یې د www.mashalradio.com. په پښتونخوا کې 3:30 بجې سوې د مشپښین احمد شاه زمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډسو کورنیو بنو ته د بیا ستنېدو لړۍ لپاره نه پیل شوې ده. پولیټیکل نظامي او د قدرتي آفتونو د انتظام اداري چارواک پر مشال لړۍ ته وویل ټاکل شوی و چې د کډوالو ستنېدو په لومړي پړاو کې به پرون شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنېدلې، خو د خراب موسم او لارو بندېدو له وجې یوازې 50 کورنۍ د غلام خان له لارې د بنو بکخیل کیمپ ته ورسېدې. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په شریک مالی پانګه کې د فاټاتو 6% برخه ورکړل شي. دا غوښتنه تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یاد ګوند په تینک ټینک یا مشرانو غونډه کې وسوه. په غونډه کې دا هم وویل شوه چې په راتلونکي سرشمېرنه کې د قبایلي سیمو د وګړو شمېر په صحیح توګه وکړل شي، ځکه اوس مهال د دوی آبادي ډېره کمه شوه شوې ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت یوې مور ته د خپل لور د وژلو او سوځولو په جرم د پانسي او ورور ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د 2014 کال د جون میاشت پر 8 نیټه د زیات تنمای وینجلی په خپل خوښه د یو هلک سره واده کړی چې بیا ورسته د انجلی مور ورور او اخ شي هغه د غیرت په نامه ووژله. په کوټه کې د نامعلوم مستوالو د ډزو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. ځای پولیس چارواکو نن مشال لري ټول دواړه پیښې تیر ورځ ناوخته وسوي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت متحده عربي امارات او نړیوال ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښو څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبرسوي اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې شي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه مدرسه کې پلان شوی و. او ترک چارواکي وایي هغه کس یې نیولی چې د دوی په باور په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان وژلي و. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدریم نن په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې د نیول شوي کس څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کړې او هیله ده چې د برید تر شا به اصلي قوتونه معلوم شي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو اوریدئ چې احمد شاه زمي وړاندې کوو. او اوس هم تاسو د مشال رادیو 19 پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربه یې نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه. د مجلې په دې غنه کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره غوره کړې دي. په اسلام آباد کې د سلور روزنی نړیوال ادبی کانفرنس په اړه معلومات ترکو. د افغانستان مشهور تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ له نړۍ سترګې پټې کړې.
کاکړ شیخ د افغانستان یو روزل شوی مسلکی مورخ و
د سندرغاړي زرسانګي سره مو خبرې کړې.
او دا وخت چرته و شیخ
په ناخار کې
ژوند د څرنګه تیریږي؟
نه لا پکې خمه چلېږي ورته کنه خنه چلېږي ما خ چلېږي څه وکړه چې ته خدا څنګه چې ما خنه چلېږي.
د پېښور او کابل دوه تکړه ممثلان نعیم الله وطن دوست هم وفات شول. د وطن دوست پاړه یو افغان لیکوال وای
زما په نظر باندې د دوه برخو کې ډېر بدلاسه و. یو دا چې خپل شاعر و او علاوه د دې نه ډېر خپلی تمثيل هم کاوه.
که وخت یاري وکړه نور مطالب به هم واوري د مشال تر څنګ وسې. د جنوري له 15 تر 18 په اسلام آباد کې د ادبیاتو نړیوال کانفرنس وشو. په دغه کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د جاپان، مالدیپ او ترکی په ګډون د نړۍ د یو شمیر هیوادونو ادیبانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د اردو ترڅنګ پښتو، سندي، پنجابي، بلوچي او نورې ژبې هم ویل کېږي چې ادیبانو یې په یاد کانفرنس کې ګډون درلود. د پېښور د اسلامي کالج د استاد او پیژندل شوي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي نامې چې په دې کانفرنس کې ګډون درلود نور حالو پخت هغوی راته داسې ویل.
داسې دا امر صاحب چې د پنځم د جنوري د پنځمې نېټې نه واخلئ تر اتمې نېټې پورې دا کانفرنس دوام لرو، او په دې کانفرنس کې د خوشا سره شپږو ملکونو پورې نورو خلک هم راغلي، ځکه د جاپان، د مالدیپ، د دینا علاوه د ایران او عمان یو څو ملکونو نورو نه هم خلک راغلي وو. هغې ډېره ښایسته د ترکیې یوه محترمه بیبي وه، ډېره زبردسته مقاله یې راغلې وه. د لبنان یوه محترمه وه، ډېر قابلان خلک وو هلته. بله دا ده چې دا څلور ورځې دوام لرو، د دې موضوع وه ژبه، ادب او ټولنه. په دې باندې چا په ژبه باندې مقالې ویلې، چا په ادب باندې ویلې، چا په ټولنه باندې ویلې، او د دین علاوه د پاکستان د اردو ژبې د لیکوالانو علاوه په پاکستان کې د نورو ژبو چې کوم لیکوالان دي نو هغه پکې موجود وو. هغې ته پکې مقور کړی شوی وو چې هغې په مختلفو موضوعاتو باندې په اردو یا انګریزۍ کې مقالې واوري. بله دا وه چې په دې کې د مختلفو نامتو ادیبانو په یاد کې چې کوم په دې دنیا کې نشته، د هغې په یاد کې هم داسې د مذاکرې او بحثې وشوې، او ځینې چې ژوندي اتلان دي نو د هغې په درناوي کې هم غونډې وشوې. لکه د پښتو په زړو اتلانو کې په حمزه بابا باندې ډېره ښه ناسته وشوه چې په هغې کې دانشورانو د حمزه بابا د ژوند او فن په حقله ډېرې ژورې خبرې وکړې. د هغې نه علاوه په ژوندو کې د محترمې زیتون بارو بیبي په حقله باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې. نو دغسې د هرې علاقې د نامتو لیکوالانو په حقله باندې خبرې اترې هم وې، او په مختلفو موضوعاتو باندې ډېرې ګټورې مقالې.
صحیح. په دغه کانفرنس کې چې تاسو وې چې په ژبه، ادب او ټولنه باندې بحثونه کېدل، نو د پښتنو په ژبه او کلتور باندې پکې څومره خبرې وشوې؟ اوس یې اشاره تاسو ورته وکړله، که نور معلومات هم ورکړئ اوریدونکو ته.
بېخي هم داسې وه چې مونږ کوم لیکونه اورول نو د هغې زیات تر تعلق د پښتو ادب سره وه، او د پښتو ادب په حقله خبره کوله. که د ژبې خبره مونږ کوله نو مونږ به هم د مورنۍ ژبې خبره کوله، او چې کوم لیکوالان وو نو هغه هم زمونږ د لیکوالان وو. خو دا ده چې د دغې میډیم چې وو نو هغه انګریزي یا اردو وه، ځکه چې د ټول پاکستان نه خلک راغلي په مقامی ژبو نه پوهېدل، نو اردو او انګریزۍ په ذریعه باندې خلکو ته خیالات رسول.
صحیح. اباسین صاحب، تاسو چې د نورو هیوادونو ادیبان هم راغلي وو، دغه ادیبان چې کله پاکستان ته ګوري نو دوی اردو ژبه پیژني که زمونږ د پښتو ژبې نه هم؟ دغه نړیوال لیکوال چې راغلی یو څه خبر او زمونږ د شعر او نثر نه یا زمونږ د ژبې نه؟
یاره داسې ده صاحب چې کوم خلک چې دي هغې به خبرې د مقامي ژبو نه. البته د پښتو ژبې کیس بیل دی، پښتو ژبه چې دی د دې بیل دی، حساب کتاب دی، ځکه چې دا د افغانستان قومي ژبه ده، نو د دې وجه نه د پښتو سره دنیا بلده ده. او ما ته هغه ورځ را یادېږي چې یو ځل په غره کې یو پاکستان یو سیاسي لیډر تللی وو یو ایم ته، نو هلته د چا ته پوسټ کړی ته په کومه ژبه کې تقریر کوې؟ نو دوی زه په اردو کې کوم. نو ورته په جواب کې وویل چې اردو خو زموږ په دفتري ژبو کې نه ده شامل، البته پښتو شامله ده دې پښتنو، که ته پښتو کې تقریر کوې نو کولی شي.
صحیح. اباسین صاحب، تاسو خو د پښتو نړیوال کانفرنسونه هم لیدلی چې یو سوې په پېښور کې شوي، تاسو په ټولو کې ګډون کړی دی، دغه کانفرنس او د هغو تر منځ خامخا به فرق څه فرق وکړي؟ اوریدونکو ته دغه معلومات هم ورکړه.
داسې وشوه چې د پښتو په حواله باندې خو هغومره خبره نه وه څومره چې مونږ په پښتو کانفرنسونو کې کوو. خو ادب چې دی دا خو که د هرې ژبې نو هغه په مثال د وږمې دی، د خوشبویۍ دی، د ښایست دی، نو هر څوک په هغې پوهېږي او د هغې نه خوند اخیستی شي. او تر څو چې زمونږ د پښتو کانفرنسونه نو هغې کې خوند دی چې هغه د پښتونوالی د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي، او د هغې ټولو سوچ، د هغې د ټولو فکر تقریبا په یوه نقطه مرکوز وي. دینه دینه خبره ده چې څوک ورته د یو اړخ نه ګوري او څوک ورته د بل اړخ نه ګوري. نو زمونږ د پښتو کانفرنسونه چې په هغې کې خلک ډېر ناست دي، ډېر په مینه او ډېر په شوق باندې هر څه اوري، په دې کې هغه شوق هغه مینه کمه وه.
داو اباسین یوسف زی چې د مشال رادیو سره په اسلام آباد کې د ترسره شوی نړیوال ادبی کانفرنس په اړه خبرې کولې. د خیبر ایجنسی لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی هم په دغه کانفرنس کې ګډون درلود. له هغه مې وپوښتل د یو پښتون لیکوال لپاره دا کانفرنس څومره ګټور و. هغه راته وویل
اور لکھوال سرا خبریں اثر ہوئی راغو خیال واوری راغو خبریں واوری راغو سرا پلی خبریں شریکی کی ویوبل کو مانا مقصد کعبہ میں پوچھی نکاح پختنور پر ازک کا ٹاور ہو جے دے پلی نکاح دائرہ بلگا وسیع شی پالنی ادب کے شامل جو یو کوشش ہو پختنور پارا
صحیح. او په پاکستان کې چې دا نورې ژبې ویل کېږي لکه پنجابي، سندي او بلوچي، د دې او د پښتو ترمنځ د ترجمو په لحاظ سره تاسو څه وینئ؟ یا په دې کانفرنس کې څه ویلی شول؟ څه ترجمې شوي دي د یوې ژبې نه بلې ته؟ هلته ځینې ادبیات او اکاډمي هم ده، ځینې نورې ادارې هم دي. داسې څه کړي چې زموږ د پښتنو لیکوالو شعر او نثر نورو ژبو ته ورسیږي او د هغوی هغه موږ ته ترجمه شي؟
بالکل اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد سوری لاندے اجباڑے ترجمے و ادارہ کا مشورہ تیز لگو دو کتابوں مخ ترا اڑی دی او نور کوشش سے باغی کے اول پردارا شیدا پختنو پنجاب کے شہران لکھوال و سندھ شہران لکھوال یادا سی سے نور سمر جبی بھی راغوری بنا اول اردو سے بھی ترا اڑی سے ٹول پاکستان کوہان دانشوران طالب علم گوری ابھی سے وہ حشی و بیا چکم دے پالنی ادب پارا لکھا انگریزی و ذریعہ زل ادا سی کتابوں نے ہم انتخاب شوی دی چاہیے ترجموں کو بیا پا انگریزی کی گی ایسے ہم وقت وقت پختو زل نظمنا نصر پارے پاغی افسانہ وڑا ڈراما گئی دا بل ژبې ته ترجمه شوی وي او خلکو خوښې کړي وي. دا تاسو لپاره یوه د حیرت خبره به وي او د خوشحالۍ خبره به وي چې د زیتون بانو بی بی سره او د حمزه شینواري په حواله چې کوم پروګرام کېدونکی و یا وشو هغې کې د نورو ژبو ډېر لیکوالان شامل وو او هغوی چې د دوی د فن او د ژوند نه خبر شول نو دا یې ډېر ومستایل وو خوښ یې کړو. هغوی ته دا یو پیغام یا هغه ور ورسېدو چې واقعي په پښتنو کې داسې لیکوالان شته دی چې د هغو فنپاري د هغو لیکونه د هېچا نم په هېڅ ډول هم کم نه وي. دا یو افاقي فکر لري، د مینې فکر لري، د ورورولۍ د انسانیت فکر لري او په دې باندې هغوی دا ډېر وستایلو.
صحیح. اسلم تاثیر افریدی صاحب، که یو پښتنه بل هم لرم، هغه دا چې عموما په دې غونډه کې څه وویلل شول چې پاکستان کې د هرې ژبې ادیبان چې یا شاعران چې دی د کومو عمومي ستونزو سره مخ دي او د دې د هوارې لپاره وزیر اعظم هم درغلی او لوړ پوړي چارواکي درغلی او دوی څه وعدې وکړلې چې د ادیبانو ستونزې به په پام کې نیسي، د حل کولو کوشش به کوي؟
په دې حکومت کې پوړندي ډیزل باندې د دې لپاره په وزارت کې یو ډویژن جوړ کړی شو چې په هغې کې به صرف د شعر و ادب کلچر او دغه قسم فن چې کوم دی فنون لطیفه د دوی لپاره به پکې کار کېږي، د دوی لپاره به هلې ځلې کېږي او داسې شاعران چې هغو ژوند لکه ګران دی، وسایل ورسره نشته، هغو دپاره به د مرستې کومک به ورسره کوي، تخلیقونه به ورله چاپ کوي او د دې دپاره چې نور څومره کېدی شي. دا لکه وړمدی ځل اول ځل دی چې د دې دپاره یو باقاعده د وزارت لاندې ډویژن جوړ کړی شو او دې ته دا کار وسپارلی شو چې تاسو د پاکستان د لیکوالو دپاره پوره پوره کار وکړئ.
دا و پروفیسر اسلم تاثیر افریدی. د نورو راپورټونو نه وړاندې پام وکړئ د شمس بنیري یو غزل ته. یخنی باران په زور دی، یخنی باران په زور دی، یار بل کړه نری اور دی، د چترال سادر د ګلو، د چترال سادر د ګلو، د دلبر په ولو خور دی، غاړه غاړه شو نشیو، غاړه غاړه شو نشیو، وجودونه تو ټکور دی، تقدس لکه قبله می، تقدس لکه قبله می د جانان وړو کې کور دی روانیږي شونډه واخلا روانیږي شونډه واخلا شمس ستاره باندې پور دی د یخنۍ باران په زور دی یار بل کړه نره اور دی د افغانستان نامتو تاریخ لیکون کې پوهان حسن کاکړ د اتا تیا کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په 1929 کال کې د افغانستان په لغمان ولایت کې زو کړو. د کابل پوهنتون نه د ژبو او ادبیاتو په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وې. د په ډېر ځوانۍ کې د هغه مهال د کابل مجلې مسؤل مدیر ټاکل شوی و او تر دریو کلونو پورې په دې منصب کار کړو. روسه د انګلستان ته ولاړ او د لندن له پوهنتون نه په 1922 کال کې د ډاکټورا سند ترلاسه کړ. د په هاروارد او پرستن یونیورسيټیو کې سیرونکي او استاد هم پاتې شوی دی. په 1923 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر وټاکل شو. روسه سو کال زندانی شو. د ژوند وروستي کلونه په امریکا کې تیر کړل او هملته وفات شو. د افغانستان پیژندل شوی لیکوال شاعر او سیرونکي استاد حبیب الله رفی د اروخت کاکړ د ژوند او کار پړوي.
کاکړ سیخ دی افغانستان یو روزل شوی مسلکی معرخ و طول عمری خپل مسلک ته وقف کړی و. د افغانستان په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې ډېر ګټور او مهم کتاب لیکلی او د ده د ژوند دواړه اړخونه یې چې د ده هغه اړخونه چې دی څومره ګټور و او هغه اړخونه چې ده څه کړي دي دی ټول په کې راوړي دي. د افغان او افغانستان په نامه یې یو کتاب لیکلی و. د الفنستون د کابل د سلطنت بیان تاریخ یې ترجمه کړی و. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روغې د جنیو د روغې په باره کې کتاب لیکلی و. نو په دې ترتیب ده چې کوم کتابونه لیکلي و ډېر مهم و ګټور و د مهمو مسایلو په باب و او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیقې څېړل چې د وړاندې په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
د پوهان حسن کاکړ په مړینه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تسلیت پیغامونه وړاندې کړي دي. ولسمشر غنی په یو پیغام کې وایي پوهان کاکړ د خپل اتاتیا کرن ژوند زیاته برخه د افغانستان د تاریخ په اړه تحقیقاتو ته بیل کړه او خورا مهم آثار یې ولیکل. ولسمشر غنی وایي د پوهان ډاکټر حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. داغه د وفات په مناسبت داغه کورنۍ همکارانو او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ټولو مینوالو ته تسلیت وایم. زرسانګه د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د پښتو نسلونه به پرې ویاړي. د ځانګړي غرني غږ درلودونکي دغه هنرمند وایي د ژوند په هر پړاو کې کوچې پاتې شوی او د دومره خدمت باوجود هم ژوند پکې ګرځي کړي. سیلاب مسعود ورسره د زړه خواله کړي.
مشال ریډیو د پښتو په ژوندلې سندرغاړي زرسانګه سره ځانګړي مرکه کړې ده. دا وخت عمر څومره دی زرسانګه و شاهي؟
اویا کالو.
لونه زمند څومره زیږولې دي؟
شپږ مې زمند سره ملنه دي.
هغه ته دی ودونه کړې دي؟
ټولې ماده کړې پیغام آیا.
مسی کو سی د څومره دي؟
دې دې بشماش بیر بچو زمونو مې دي چا ته دي چا نه دي بشموري مې نه دي لته څومره دي پکې اړ ور دي وا تر اوړي دي.
او دا وخت چرته او سج
پنا خار کې
ژوند د څنګه تیریږي؟
زنه لا پک خمه چلېږي ورته کنه خنه چلېږي ته ما خ چلېږي سو کو چا ته خدا څنګه چې ما خنه چلېږي کا خ چلې کا بچلې تم تیرو
کور د خپل د ک د کرایې په کور کې شو سج
کور مې خپل د کوټې مې جوړې نه دي لا
دا بیا څنګه کور ده
تمو مې خ کړای زه سو کو چې مو ته سرکار سره که زه سو کو دمر خدمت ما وک
د ژوند څ ارمان هلاره
وای از ما ارمان خدا لرو چې اوس ما خو ته مخه چې دمر خوړې ما وکړي او کور مه غاسه ډاګار ده.
بهر کوم کوم ملکونو ته تللې؟
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وته ما ته هم ځکه را کړ کور را کو چې پاتې شم دا پله خاور ما نه یره دله
چرتا ایوارډونه یا انامونه ده ها اخستی دی او کنه
ایوارډو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وارډونه دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
او سر سندر بیا یو کنه بیا
وره نه یای وای ما
مشال ریډیو ور دن کې ته بیا سندره دا سرو ورو غند زمزما کې
پس په بڑا کې هو بغړې واډې زینا شنواری لا وگینا شنواری لا وگینا پس پو بڑکے ہو بگڑی واڑی زینا شنواری لا وگینا شنواری لا وگینا
ننی پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي
دا پیغام کو چې دا څه خوږې خوږې سندرې ووایي د پښتو ولې چې همن راسي اجرې نشته چې اجرې جوړې شي موږ دا د فرق ګلوکرار خوشالي چې اجرو کې تماشې وکړي چې همن راسي جنگ دی نه وي
ډېره ډېره مننه
دا وزر څنګه چې ویلې د پښتنو حجرې د آبادې شي او مندې راشي د پښتو رادیوي ټلویزیونی او سټیج په سلګونو ډرامو کې کارکونکي نعیم الله وفات شو. د په 1970 کال کې په نوخار کې زو کړو. پښتانه د نعیم الله د کردارونو سره آشنا وو او د هغوی ځینې نمونه یې لوی وړو ته یاد دي. نعیم الله له 1300 کلونو راهیسې ناجوړه وو او د نوخار په حکیم آباد کې د ژوند وروستۍ سلګۍ وکړې او روح یې خپل خالق ته وسپاره. د مشال همکار سرار زهیر د نعیم الله په اړه یو راپور جوړ کړی چې د ډرامې په غږ پیلېږي.
کچانس کې چو پیاله تا واچوم موسس کړه خا روسکا او بیا ځان تیار وا خا چرته بوزم
چرته
نن دې د خاط ارمان پورا کوم خا ته بوزم
خا ته اوکې ته ما خا ته بوزي
اوکې نه
اشتیا نه چې مونږ کومه ما ته خا ته خو زوم دې زله تلې
اداکار او شاعر ادیب نیم جان په شپږم مئی په کال 1970 کې په نوخار کې پیدا شوی وو. نوموړي د نن نه 25 کال وړاندې د ریډیو پاکستان پېښور نه د خپل فن پیل کړی وو او بیا وروسته د ټلویزیون په ډرامو کې یې ځان ته یو مقام پیدا کړو. نیم جان تر دې دمه په سلګونو د ټی وی او ریډیو ډرامو کې اداکاري کړې چې پکې یې په مشهور کردارونو کې روغ لیونی، بوتل غریب، توتی ګل، جالډوب ماما او ګل خان شامل دي. نیم جان له سلور کالو راهیسې د شوګر، فالج او بلډ پریشر پرنګ ناروغیو سره مخ وو او د نوخار په حکیم آباد سیمه کې د کرای په کور کې سره د خپل نه بچو او دوه میرمنو اوسېدلو. مشال ریډیو چې د نوموړي د فن او ژوند په حواله د پښتو او اردو ډرامو نامتو اداکاري نوشابه نو پښتن نو هغې وي
انتهایی می په زړه خبره او ډیر زیات مینه ناک بندو، ډیر همدرد بندو، میلمن دوست بندو. ډیر لوی خساره ده دا هغه نقصان دی چې د دې تلافي نشي کېدی. ډیر خخ آرټستان شته خو د نیم جان خپل یو مقام و الله دې هغه له جنتونو کې ځای ورکړي. ډیر ښه انسان، ډیر ښه آرټسټ او په فن پوه بنده، نه صرف د ټلویزیون بلکې د ریډیو، سټیج او د فلم انتهایی ښه آرټسټ او ښه انسان.
یا هم دیو بل پختون دا کار یا ممثل دا غم خبر
ارواد تزما تور نری ورزه لغړو ورجو با کڅوړ دکو ما تور نری ورزه تین دا کتاک دڈی دین دین لڈا ڈنگ ڈڈا ڈڈا ڈڈا
تا ته دیو شید چا سر می واده کړي چې د واده ورج د تلوړم دلته څنګه پریدم
نر دل مخ دې ری خو گیو دی دی
تا ته دیو شید د ځان سره چاته وړم پریدم نه
د افغانستان د هنر او ادب پیژندل شوی سحری وطن دوست روان کال د جنوري په اتمه ل نړۍ سترګې پټې کړې. د اصلي نوم مهر علي و. تخلص وطن دوست او ډیرو خلکو د ناظر په نوم هم پیژندلو، ځکه چې نوموړي د بي بي سي په نوي کور نوي ژوند ډرامه کې د ناظر رول تر درویشتو کلونو پورې لوبولو. مهر علي وطن دوست د جنوري په 9مه د ننګرهار د بهسودو په دامان کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ډرامه لیکونکي، لیکوال، سیرونکي او د وطن دوست نږدې ملګري ستان امیر ظهیر سره مې د وطن دوست ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې دوی څه ګڼي وطن دوست. برلاسه شاعر او تکړه اداکار یا ممثل؟
زما په نظر باندې د په دوه برخو کې ډېر برلاسه و. یو دا چې خپل شاعر و او خپل کمپوز هم جوړاوه او د شعرونه بیا ډېر مشهور هنرمندانو هغه هم ویلی دی لکه خپل خیال محمد ویلی دی گلزار عالم ویلی دی خپل دا علاوه دغه نه خپل منګل شاولی استاد او خپل نغمه ویلی دی دا د شعرونه و همیشه په هغه وختو کې چې دی په پېښور کې و او مستقیما د هنرمندانو سره پېژندګلوی لرله خپل شعرونه به یې ورکول او هغوی به زمزمه کول چې د دې لارې نه هم دی ډېر مشهور شو او ډېر ښه شعرونه هم ویلي دي واقعا. د هغې سره وروسته کله چې دی په 1994 کال کې د بی بی سي د تعلیمي برخې نوی کور نوی ژوند ډرامه چې منځته راغله نو په هماغه حساب باندې ډرامه منځته راغله نو په دې حساب باندې دی خپله د ناظر په رول کې داخل شو د نوی کور نوی ژوند د ډرامې په هغه وختو کې خپله منان ملګری دی خدای وبخښي هغه هم ډېر ښه قلم درلود او د ناظر دپاره به یې ډېر ښایسته ډیالوګونه لیکل چې دغه ډیالوګونو به ده ته نور هم زیات شهرت ورکړ او علاوه د دې نه ده ډېر ښکلي تمثیل هم کوه د پخوا په سټیج باندې هم کار کړی و دلته په کله چې په مکتب کې و هم کله کله به یې دغه سټیج په ډرامو باندې کار کاوه نو په دغه حساب باندې هم د ناظر په رول کې او هم د یو ښه شعر ویونکی شاعر او هم کمپوزر دغه درې وړو برخو کې دی ډېر موفق.
ستانه میر زهیر صاحب ستاسو ورسره له څومره کلونو راهیسې پېژندګلوي وه؟
د سره خو ما ډېر پخوانه پېژنم دی تقریبا زمونږ په همزولو هغه کې راځي او دای چې کله دلته په ننګرهار کې په اطلاعات کلتور په مدیریت کې کار کا هغه وخت نه به هم د ده لیکنې مونږ په اخبارونو کې د ننګرهار په ورځپاڼه کې لیدې او لوستلې به هم ما بیا خو زیات هم چې زیات سره وپېژنده هماغه د بی بی سي په راډیو کې زه هم د بی بی سي د همدې نوي کور نوي ژوند ډرامې تقریبا یوویشت کاله سابقه لرم یعنې یوویشت کاله ما په دې دپاره دغه ډرامه ما لیکلې ده د یو لیکوال په حیث باندې نو اما په اول ورځو نه چې کله د بی بی سي ته راغی زه هم هملته نوی د لیکوال په حیث باندې مقرر شو مونږ سره پېژنده او پخوانه هم پېژنده نو دغه انډیوالي به همیشه سره زه و داسې خاص
دی خو اصلا د ننګرهار و کنه؟
بالکل دی د ننګرهار و دی زیږېدلی خپله په اصلا په هغه کې دی په بودخاک د کابل کې کورنۍ هلته وه نو بیا کله چې دی د اوه کاله هلته تیر کړي اول سنف یې ما هلته ویلی دی نو بیا د بودخاک نه دی راغی خپله هغه ته ننګرهار ته پلار یې راودلته دی نو پاتې شوی هم په هغه کې دی په ډیره برخه مسل کابل کې وی او په جلال آباد کې هر شوی بیا کله چې جګړې راغلې دلته حالات ګډوډ شوه د کډه وکړه خبر ته او تر اوسه یې تر اوسه پورې د عمل ته اوسه.
آیا دوی د ژوند تر پایه د نوي کور نوي ژوند د ډرامې برخه پاتې شوی؟
بالکل و تندوست تر همدې لحظې پورې شری وفات کیږي هم د په ډرامه کې موجود دی او دغه تقریبا اوس د ډرامې دریش کاله تیریږي او دغه دریش کاله د ور سره دا کار کړی دی نو طبیعي خبره ده چې راډیو خپل ځای لري او تلویزیون خپل ځای لري او سینما خپل ځای لري خو د راډیو ارزښت چې تر هغه اندازې پورې دی هغه تر اوسه پورې هم نه دی کم شوی نو راډیو خپل ارزښت لري او بیا دا ډرامه او دغه تعلیمي برخه ده چې خپل ارزښت کړی نو تر اوسه پورې دوام لري او ناظر هم ناظر اته دغسې یو حالت هم راغلی دی چې کلیوالو نه چې مونږ کله سروې له تللي وو هغه وخت کې پوښتنه به م وکړه د نوي کور نوي ژوند ډرامه پېژنې نو دوی اکثر به راته چې خا خا هغه د ناظر ډرامه یادوي یعنی دوی دغه ډرامه د ناظر په نامه باندې پېژندله او د ناظر د کرکټر سره ډېره زیاته علاقه او مینه لرله.
شینواری صاحب آیا دوی د نوی کور نوی ژوند ډرامې تر څنګ د افغانستان سینمایي فلمونو او ټلویزیونونو لپاره هم د مماثل په توګه کار کړی او کنه؟
د سې دقیق په دې برخه کې ماته معلومات نشته مګر په خپل په د خونځي په دوران کې چې دی او یاد سي او دغه سې وختونه کې بده دغه د خونځي کې دغه ډرامې به سټیج ته سر باندې وړاندې کول دغه نو وروسته ماته واقعیت درته محمد ته د دقیق معلومات څه شته بل چا سره کار کړی که نه به د سې دقیق معلومات نه لرم.
تاسو د وطن دوست مړینه د افغانستان هنر او ادب ته څومره لوی زیان ګڼئ؟
دا واقعاً چې یو ډېر ستر ځای ده، بیا خصوصا دغه یو بې وخته مرګ چې د ده خپله دا ژوند هم بې تراژید ژوند دی که سړی ورته هغه وکړه او تقریبا څه وخت د مخه یې مېرمن هم وفات شوه یو کال مخه، او دا یو ډېر بد اولاد یې هم خاص لرو، دا خپله د دغه شخصي ژوند هم ډېر هغه دی، او د خپل ولس لپاره خو د ده مرګ یو ډېر ستر ضایع ده زمونږ د ولس لپاره، او ولا په دې باندې ډېر زیات خلک خواشینی او خفه دي.
دا وستان امیر زهیر چې در وخت وطن دوست ژوند او فن په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له همدې سره د مجلې دا غنه تړو نور مطالب به بل ونه تاسو ته وورو. الله پمن.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شئ.